ستړي مشي. دا مشال ریډیو ده. په دې خبري غړی کې زما مجید بابر او اسحاق امیری نه کې هلي او سلامونه ومني. د خبري غړی زیاتره وخت د پاکستان پخوانی وزیر اعظم او د مسلم لیگ نواز رهبر میاں نواز شریف وطن ته د جلاوطنۍ نه پس ستنېدلی. په دا غاړه باندې قانوني او سیاسي اړخونه باندې به هم درته تازه حال درکو. خو له هر څه مخکې خبرونه. مشال خبرونو سره ټکی د مسلم لیگ نواز رهبر نواز شریف سلور کرنه جلاوطنۍ ورستو پاکستان ته رسیدل. ملګرو ملتونو یو دل بیا په پاکستان غږ کړی چې افغان کډوال دی په زور له ملک نه وباسي. حماس ډلې دوه امریکایي یرغمل شوي مرمنې خوشی کړي. بلخوا د اسرائیل وزیر اعظم تر بریا پورې د جګړې ژمنه کړې. د پاکستان پخوانی وزیر اعظم او د مسلم لیگ نون رهبر میا محمد نواز شریف له نږدې سلور کلنۍ جلاوطنۍ وروسته نن د اکتوبر په 21مه پاکستان ته ستنېدو نه پس خپل پلرني ټاټوبي لاهور ته رسیدلی. نواز شریف نن سهار په ځانګړې الوتکه کې له دوبۍ اسلام آباد ته ورسید او بیا په بل الوتکه کې لاهور ته ولاړ. د پاکستان ټلویزیونونه خایي چې د مسلم لیگ مشر نواز شریف مینار پاکستان کې جوړې شوې جلسې ته به ورځي. دا مهال په دغه جلسه کې په سټیج د هغه لور او ورور شهباز شریف او نور مرکزی مشران ناست دي. نواز شریف نن په دوبۍ کې پاکستان ته ستنېدو مخکې خبریالانو سره په خبرو کې وویل چې د حالاتو سمولو قابلیت لري.
دا خبره سمه ده چې حالات مو په خپل خراب کړی دي او دا به په خپل سمو. کچری په خپل خو ودریدل غواړو نه دا کار به هم په خپل کو بل سو بنه راځي چې مونږ راپور تکړي.
دا په داسې حال کې ده چې د اسلام آباد یو احتساب عدالت د توشخانی په مقدمه کې د نواز شریف د نیولو وارنټ تر درې ورځو ځنډولی دی. د یاد عدالت جج محمد بشیر دا پریکړه د اکتوبر په 19مه له هغه وروسته وکړه چې د نواز شریف وکیل مصباح وویل چې د یادې مقدمې اورېدنه د اکتوبر په 23مه ده، نو نواز شریف به ورته حاضر شي. جج محمد بشیر وویل چې که نواز شریف پر دې نیټه عدالت ته حاضر نه شو نو نوره کاروایی به وروسته پر مخ وړي. د پاکستان د سند او پنجاب صوبو حکومتونو اعلان کړی چې د نومبر له لومړۍ نیټې به په باقاعده توګه د ناقانونه کډوالو ایستلو لپاره عملیات پیل کړي. د سند د کورونو چارو نگران وزیر حارث نواز پرون په کراچۍ کې خبري غونډې ته وویل چې دوی به له عدالتي کاروایۍ پرته ناقانونه افغان کډوال نیسي او خپلو هیوادونو ته به لیږي. ده وویل چې دوی د افغانانو ترڅنګ د هند او ځینو نورو هیوادونو کډوال هم نیسي او خپلو هیوادونو ته یې استنوی. بل پلو د پنجاب د کورونو چارو وزیر عامر میر هم پرون په لاهور کې خبري غونډې ته وویل چې د ورکړل شوي وخت تر ختمېدو وروسته بعد نومبر له لومړۍ نیټې د ناقانونه کډوالو پر ضد په رسمي توګه عملیات پیلوي. دا په داسې حال کې ده چې پاکستان هلته میشتو اسناد نه لرونکو کډوالو ته د اکتوبر میاشت ورکړي چې له دې ملک ووځي. د پاکستاني حکومت د دې پریکړې پر ضد د ملک په یو شمېر سیمو کې احتجاجونه هم شوي. ملګرو ملتونو یو ځل بیا پر پاکستان غږ کړی چې افغان کډوال دی په زوره له هیواد نه وباسي. د ملګرو ملتونو د سیکرټري جنرال مرستیال ویان فرحان حق بیګا مشال ریډیو ته وویل د پاکستان د هڅه ستایي چې افغانانو ته یې پناه ورکړې ده، خو د ده په وینا هیڅ کډوال باید په زوره ونه ویستل شي. د زیاته کړه چې په دې باور یو چې هیڅ هیواد باید کډوال بیرته له خپلې خوښې پرته خپل هیواد ته په زور استانه نه کړي. فرحان حق زیاته کړه چې د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالي کمشنرۍ په دې برخه کې خپلې اندېښنې له پاکستاني چارواکو سره شریکې کړې دي. پاکستان وایي یوازې هغه کډوال نیسي او وباسي چې هلته د اوسېدو رسمي اسناد نه لري. د اسرائیل وزیر اعظم بنیامین نتنیاهو ژمنه کړې چې په غزا کې تر بریا پورې جګړه به جاري ساتي. دا په داسې حال کې ده چې حماس ډلې پرون د جمعې په ورځ دوه امریکایي یرغمل شوي خوشي کړل. حماس ډله چې د غزې په تړانګه کې واکمني کوي د جمعې په ورځ یو کم 60 کلنه امریکایي جودیت تایرانان او د هغې 10 کلنه لور نتالی کنان چې د اکتوبر په 1مه د اسرائیلو په سویل کې د دوی په برید کې تختول شوي وو خوشی کړل. رویټر خبر ایجنسی یو وخت سپور کړی چې پکې دوه میرمنې خودل شوي چې ګیر چاپیره درې اسرائیلی عسکر دي. نتنیاهو د جمعې په شپه ناوخته بیان کې وویل چې د دوی دوه برمته شوي کور ته رسیدلي دي او د نورو د خوشی کولو لپاره هڅې روانې دي. اسرائیلو د پلان شوي ځمکني یرغل لپاره غدي ته نږدې ټانکونه او سرتیري ورغون کړي دي. بلخوا د فلسطین د روغتیا وزارت ویلي چې د اکتوبر له اوومې راهیسې د حماس او اسرائیلو ترمنځ د جګړې له وجې په غزا کې د وژل شوو کسانو شمېره 3315 ته رسیدلې او 4615 تنه ټپیان شوي هم دي. د روغتیا وزارت ویلي په وژل شوو کې 1,650 ماشومان او 9,650 ښځې هم شامل دي. او وروستۍ خبر د لوبو په اړه باندې، د کرکټ په نړیوال کپ کې نن دوه لوبې روانې دي. لومړی لوبه د نیدرلند او سریلنکا ترمنځ روانه ده. په بل هغه کې ساوت افریقا په 500 اورونو کې د وو لوبغاړو په سوځېدو 399 منډې جوړې کړي او اوس به انګلینډ دغه هدف ته ځان رسوي. انګلینډ اوس بیټنګ روان کړی. د مشال خبرونه پای اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی خبرونه مدر ته وړاندې کول. دا خبری ګړای دو په دې خبری ګړای کې زیات وخت به مونږه د مسلم لیگ نواز رهبر او د پاکستان پخوانی وزیر اعظم میاں نواز شریف چې د سلور کاله جلاوطنۍ پس هیواد طرفتون شوی هغه وخت باغې ته ورکو که تر پای را سره پاتې شوی. دا ځینې مهم مطالب به هم وری. د پاکستان پخوانی وزیر اعظم نواز شریف د پاکستان ته د ستدیندو نه مخکې په دوبۍ کې خبریالانو ته وویل،
قوم کو معلوم ہونا چاہیے خربوں روپے کی ادائیگیاں سر پر کھڑی ہیں.
په پاکستان کې د ولسی وګړو په فوزی عدالتونو کې د مقدمو په اړه باندې یو عدالت نوټس اخیستی دی.
او دا خپل ډیره تشویشناک خبره ده چې مجموعی دا وخت د عدالتونو حکم یو نظام روان دی او دا غو چکم یو تقسیم دی ډیر واضح. نو دا خپل تشویشناک دی.
په خیبر پختونخوا کې د دوو کالو تیرېدو باوجود تر اوسه پورې د ښځو باندې د کورنۍ تشدد په اړه کمیټه په ځلي توګه نه دي جوړې شوې. یو وکیل په عدالت کې عرضی کړې ده. دا یو شمیر نور کورنۍ سیمه ییز او نړیوال مطالب را سره هم شته. د مشال تر څنګ اوسئ. اوریدونکو تاسو مشال لیډیو ته غوږی خبری ګړای دا زه ستاسو قربا مجید بابر یم. اسحاق امیری هم را سره دی او د ژمنې سره سم ورزو لاهور ته. زموږ همکار طاهر جمیل دا مهال په لاهور کې موجود دی او د پاکستان مسلم لیگ نواز رهبر او د دې تر څنګ پخوانی وزیر اعظم نواز شریف لاهور ته رسیدلی دی. څه حالات دي په ځمکه باندې طاهر جمیل له وردو؟ طاهر ستړی مشي. دا مهال په لاهور کې دا یو ډیره لویه سیاسي غونډه یا سیاسي شو ده. څه حالات دي په ځمکه؟
جی ډیره مننه. جی بالکل، دا لاهور کې ډیره موده بعد یو داسې اکټیویټي ده، داسې جلسه ده، دا غونډه ده او دې کې او چې موږ دا وایو چې د مسلم لیگ نون پر وسه پورې لاهور کې ټول کې غټه دا شو ده. نو دا به هیڅ غلط به نه وي. د پخوانی وزیر اعظم او د پاکستان مسلم لیگ نون مشر نواز شریف چې سلور کال بعد نن خپل وطن ته پاکستان ته هیواد ته راستون شوی دی. لومړی هغه ته سبا د اسلام آباد ایرپورټ ته رالی. هلته 107 کې قانوني ټیم او قانون عورت وک هغه نه پاس لاهور نړیوال علام اقبال نړیوال وای ډګر ته رالی او هغه ځای نه په هلیکاپټر کې هغه شاهي کلې ته دی وخر رسېدلی. شاهي کلا د جلسې ته څنګ کې دا کلا دا جلسه ګریټر اقبال پارک کې ده او دې په څنګ کې شاهي کلې کې نواز شریف دی وخت موجود دی. هلته د ماخام هلته منځ وک هلته پارټۍ کم نور مشران دي خپل حکم د ورور دی شباز شریف پخوانی وزیر اعظم هغه دی اسحاقدار او نور کم مشران دي پارټۍ سینئر کسان دي هغوی سره هلته منځ وک او لک سات بال ته دمکی وغه نه پس با د جلسه گا ته سخت سکیورټی کې ګریټر اقبال پارک ته راځي.
طاهر کدار ته وای چې کوم داوی کیږي یا مونږ چې کوم په ټلویزیونی سکرینونو باندې مونږ ګورو، نو آیا واقعي لاهور د مینار پاکستان دغه میدان دغه 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 پورا ځای دا ډیر لوی دی؟ نو تاسو غنئ چې واقعي په دومره زیاته شمیره کې د مسلم لیگ نواز کارکونکو راغلي دغه جلسې ته؟
جی دوی چې کومې دعوې کوي دا دعوه به لږ سات پس پورې ځکه پته لګي، او د دې وجوهات دغه دي چې اوسه پورې لاهور کې مونږ ډېرې غټې غټې جلسې لیدلې، نور پارټي ګوندونو مونږ نور کوم سیاسي جماعتونه دي هغوی هم غټې غټې جلسې کړي، او چې لږ مونږ ډېر شاته لاړ شو نو بېنظیرې جلسې به همدلته وې، بېنظیر شهید پخواني وزیر اعظم نو لاهور کې خو ډېرې غټ غټ شوګانې شوې. خو دا هم د نون لیگ په اړه چې مونږ خبر خو نون لیگ دې نه مخکې لاهور کې داسې شو نه ده کړې، نور جلسې خو شوې دي تا مونږ پاکستان لاہور تاریخ اڑا جلسہ نو شویلے خود نون لیگ تاریخ ڈول کے گاڑا جلسہ دا نون لیگ مشران دا دعوی کی کم سی دوی حالت انتظامیہ دا چې سلوی غذر صرف حالت کرسی حالت لگی دلی دی او دین علاوہ خو اغم دعوی دا دا سیدہ کسبہ کسان با او کم پلویان دا با لکھاو کی برازی او نہ صرف دلاور ندی دا کسان کم جلسے لراغلی بلکہ نزی نزی نورم چکم زلی دی نور اولس پلی دی دین علاوہ نور سوبین چکم دی
کلن ون ترا ته امنیتی صورتحال سده د پاکستان پولیس یا د دې ترڅنګ د لاهور چکم نگران حکومت ته د دې جلسې د پاره د امنیتی په حواله سره څه تنظیمات کړی؟
جی بالکل، دے جلسے چکل اعلان وشو نو تقریباً یو ہفتہ مخکې نه دے جلسے انتظامات روانو، او د نون لیگ کسان بدل تر اصل دے جلسے انتظامات میں کول جلسے تیاری کېدلا، خو دا غی سرا سرا کم دا کم ضلع انتظامیہ دا کم ڈی سی کمشنر او د کم پولیس کم مشران دی پولیس کم افسران دی ڈی آئی جی آپریشن با وقتاً پا وقت مدیز اللہ ورتا او کنن نئی من خبرو کو نن هم دلتا لس ذرا پولیس افسران دلتا پا ڈیوٹائی من تائنات دی لس ایس پین دی پینزر دیش ڈی ایس پین دی لاغین علاوہ پنځلس ٹریفک وارڈن هم دی چې دی ٹریفک کم خواہ شاہ کم داغا ٹریفک نظام دے اگے سنبھال کر دے شپارس پارکنگ مقامات ہم نے ساز کری دی نو لو ڈیر لو تو گا من دلتا دے کم سیکیورٹی اور امنیت انتظامات دی اغم دلتا شوی دی. جی
صحیح ڈیر ڈیر من نا اور دن کو طاہر جمیل برا سرئی پ نور خبرونو کی ہم او دغه جلسے او دین پس جلسے تبا د پاکستان پخوانی وزیر اعظم نواز شریف ورزی او غچ پخپل وینا کی سوی داغه پاڑا بم درتا معلومات درکو مونږ هم په دې موضوع کې پاتې کیږو. زمونږ همکار طاهر خان دی سیاسي شنون کې دی په دې سیاسي پرمختګونو د نږدې نه نظر ساتي. طاهر خان ستړي مشي، تاسو به هم ګورئ چې په مونږ په سکرینونو هم ګورو د دینه مخکې دوبۍ نه چې کله پخوانی وزیر اعظم نواز شریف الوتکه کې سوریدو نو هغه بیا دا خبرو کې چې حالات خراب کړي مونږ هم دي مونږ بیا بیا خکو. تاسو څه ګڼئ د نواز شریف راتګ د پاکستان سیاسي سیناریو یا سیاسي منظرې د پاره څه اهمیت لري؟
سلام تاسو ته تاسو اوریدونکو ته. زما نظر دا دی چې زیات اهمیت خو په خپل د مسلم لیگ نواز ډلې لپاره دی، او ځکه چې هغوی ته په انتخاباتو کې خپل مشر چې دی وته رهبر وي اوس هغه راغی او هغه شخصا موجود دی، او د مسلم لیگ نون لپاره خو یو ویلې شي چې د هغې لپاره یو حوصله د هغې یو بنیاد دی، ځکه چې په پاکستان کې د شخصیت او په سیاست کې یو رول پاتې شوی دی او یو رول دی او یو رول به وي هغه لحاظ سره. خو لیکن تاسو وګورئ د نواز شریف لپاره ډېر لوی چیلنجونه مخې ته دي، او په هغې کې که موږ وګورو د پنجاب سیاست دی. په ماضي کې تاسو وګورئ مسلم لیگ نون نواز شریف په خپله درې واري حکومت کړی دی، خو که تاسو وګورئ نو د هغه حکومت بنیاد پنجاب و، او دا خو پاکستانیان نم پی جنی تاسو پته باندې ډیر خبر یې چې خیبر پختونخوا ته وګورو یا بلوچستان ته لاړ شو یا سند ته لاړ شو نو هغه رښتینی خو د مسلم لیگ نو هغه سیاسي حیثیت هلته نشته. البته ماضي کې اتحادیانو سره خو جوړ کړی دی حکومتونه، نو د پنجاب که تاسو وګورئ په سیاست کې ډیر لوی بدلون راغلی دی، او بیا که مونږ لاړ شو
طاهر خان لکه ستاسو مقصد دا دی چې یاره دوی به کوشش کوي چې مونږ کم سیاسي کیپیټل یا سیاسي ذخیره بایلو دي د هغې د واپس اخیستو دپاره به نواز شریف د خپل ګوند دپاره کار وکړي. طاهر خان که مونږ نورو اړخونو ته لاړ شو، آیا تاسو ګڼئ چې یاره نواز شریف وایي چې دا حالات به مونږ ښه کوو، دغه ګوند هم دا دعوه کوي چې یاره داغه لورم بار بار وای چې پاکستان کې لوډ شیډنګ ختم شوی، پاکستان کې سیاسي استحکام او پاکستان کې اقتصاد خو، نو تاسو غنی چې نواز شریف راغو هغه به داسې یو بیانیه سره داسې یو نوې ستراتیژي سره را برسیر شي پراتون کې وختونو کې چې پاکستان دغه مشکلات به ختم شي؟
ګوره دا خو به زما خیال وخت واخت ځکه چې که اوس دا وخت مونږ وګورو چې کله د نواز شریف د کشر رور شهباز شریف وزیر اعظم وو د اتحادی حکومت مشری کوله، نو لکه یو عمومي خلکو خفګان وو پاکستان کې چې اقتصاد کمزور و ګرانی وه، او ظاهر خبره ده پاغي باندې سره تاسو یاد دي چې کله به د مریم نواز نه تاسو شو چې لکه مشکلات دي خلکو سره مخامخ دي او روزګار نشته او ګرانی ده ماغه به چې دا خو زمونږ حکومت نه دی کنه دا خبرونه معنی دا و چې غیم نه احساس کړي وا لیکن خلک خوب هم دغه چې نواز شریف روړ ته شابه شریف نو بارک مشکلات هغه ته مشته ځکه نن چې پی ٹی آئی کله تحریک انصاف خپل رد عمل ظاهرو د نواز شریف پر اطلو باندې نو دغه بیان یو ما کته په هغه کې زیات مین فوکس اقتصادي معاملو ته هغه خدا خبره کوي چې د نواز شریف وخت کې لکه د مسلم لیگ نون په حکومتونو کې اقتصاد د مشکل سره مخامخ زکه دی ایم ایف ته ورغلی او لکه نور مغی ډی دا وکیټ نو بهرال او په کتی چې د پاکستان اقتصاد او معیشت زما خیال چې دومره آسان به اوس نوی چې هغه د نواز شریف لپاره او بل خو اور خدای چې نواز شریف آیا په انتخاباتو کې هغه چې کوم امید سره دی راغلی دی هغه رنگ دی تر لاسه کوی چې زکه ګوره دا وخت میدان نواز شریف ته خلاص دی
طاہر خان یو لنډه خبره کراته وکي دینه پس بیا زمونږ قانوني پوه دی نور عالم ایڈوکیټ صاحب هغه سره به قانوني اړخونه باندې خبرې کوو خو طاہر خان اخیرنۍ خبره پوښتنه مې داده چې تاسو غنی چې نواز شریف په پاکستان کې تر ډیرو مودو تر دا تیر دوه درې کاله سیاسي عدم استحکام او د ګوندونو ترمنځ هغه موږ ته پولرایزیشن یا ډیر تاوتریخوالی ډیر حد پورې تاسو غنی د واپسی سره به په پاکستان کې د سیاسي چې کوم معاملات دي د استحکام طرف ته روان شي هغه یو زیرک سیاستدان دی سیاستدانانو سره تعلقات دي څه غنی
ګومان نه کوم چې دا کارو شي ځکه طریق انصاف به یو طرف ته ګزا اخو لوی مخالف دي لیکن تاسو ګوره چې کله د نواز شریف دراتلو خبر وشو بیا په کم انداز کې دلته ګوره نن سهار نه ګورم په ټلویزیون باندې سره ډبل یو موضوع د سره شته نه او تاسو ګوره د پیپلز پارټي د کلک اتحادی او پتی حکومت کې لیکن د بلاول بټو خپل بیان راغلی دی پیپلز پارټي د چیرمن د نور مشرانو بیانونه راغلی دي چې دا غي دای او داوا دای او نظر دی چې د نواز شریف ته یو خصوصي حیثیت ورکول کیږي اسانتیا ورته برابر شوی یو فرصتونه ورته برابر شو نو اغیم په دې باندې ډیره تراس کی نو لکه تاغه مسالې دي چې ګومان کوم
او اغیدا وای په خپل بیانونو کې طاهر خان اغیدا وای په خپل بیانونو کې چې دا اسانتیا هغه تاسو ورکی
دا خوګوره دا خو دلته پاکستان اوس خبردار دي دا کار څوک نه وی لیکن د پاکستان خلک اوس په هر شی باندې پوهیږي کو څوک دا خبره کوي کاغه ریاستی اداري وي کاغه سیاسي مشران وي چې موږ په خپل په خوا په شان په تقریر باندې د خلکو ذهن بدل کو زما خیال دا به اوس مشکل زکه وی چې یو خو سوشل میډیا دا خلک نسبتا سیاست کې او بل ځوانان راغلي دي نو هغه هر شی
هغه
قانون نه اخلي خو تاسو په تر دې مراسم
ډېر ډېر مننه باندې خوشاله چې اوریدونکو تاسو مشال لري او ته وګي وړي من پس راځو
دا مشال رادیو
زمشال ریډیو ته وګیوم په دې موضوع کې پاتې کیږو د سپریم کورټ او د های کورټ وکیل دی او قانوني پوه دی نور عالم خان ایڈوکیټ صاحب سره د ټلیفون د لارې راغلی دی نور عالم صاحب سلامونه احترامات سړی مشي په خیر راغی
ډیر ډیر مننه دې ډیر خواندې او کې تاسو په تر باندې مونږ چې دی اوریدونکو ته دې خبر رسول شو
صحیح نور عالم صاحب چې کوم د نواز شریف به حیثیت سیاستدان دغه پر رد چې کوم قانوني مقدمه جوړې دي مختلف مقدمه دي په احتساب عدالتونو کې دي په خوا دا په ډیرو عدالتونو کې په دې اړه باندې څه فیصله نه دي شوې تاسو څنګه غنئ چې د نواز شریف واپسای نه پس هغه ته کوم واقعي قانوني مشکلات شته
دا د چې زمونږ په ملک کې چې د قانون چې د خاص خلکو په اختیار کې دي چې اغي او واړي نو حالات یو شانتي شي اوس دا په خوانه و د اعظم مو دا پانامانا اقامه ترالو او بیا چې د وزیر اعظم ختم شو او دومره په ایرو شو چې مختلف کیسونه په جوړ شو دا هغه سره او چې د پاکستان نه چې دی لیګل او اور ساڑھے نو سال بعد رالو نو آگے کی خود اپیل لو کڑے آگو
سلور کر
جی اگر مکھلے خبر ادھر تک
آو جی آو آو صحیح
آگا چی دی آگا چی دی دبانی عمر قید سزا ختلے وا
آو جی
چی مو عمر قید سزا ختلے وا آگا عمر قید سزا چی دی اگے دا پارا سپریم کورٹ کے بین جوڑ شو آگا دا دا عمومن چی دی چی یور ادم لیٹ چی
جی
نو آغا چه دی اکسپلینیشن مورکی وجه بخیر چه ولی دلیل شما
جی.
دی ساڑھے نو سال پس سپریم کورٹ ترالو او آغا هر تا ختم شو بیا وزیر اعظم جوړ شو. نو اس چې دی موجوده چې کم حالات تھی دی کې دته سزا ملاو شوی و په اقامه پاغا کیس کې او په دبانه نور چې دی پینځه کیسونه دي. خو بیا په هغه وخت کې چې کله د هغه وخت وزیر اعظم سره چې دی د یغه وشوه خبره وشوه ډیل وشوه انارو وشوه نو بیا چې دی های کورټم چې دی د ضمانت خارج کړو او سپریم کورټم چې دی د ضمانت خارج کړو دوه تویلو چې د بیمار یم هغه چې دی
معافی غواړم د عدالتونو یا د عدالتونو د کنټرولولو یا د عدالتونو د یک طرفه یا بې طرفه کیدلو باندې به که مونږ د دوی په مقدمو د هغې په سټیټس خبرو کو نو څنګه به چې د دوی موجوده د ده پر ضد چې کومې مقدمې دي د هغې سټیټس څه دی آیا ده ته به څه نقصان ورسي د دې د وجې نه
نہ موجودہ حالات چې کم ز ګورم باحثیت یو قانون دان
جی
نو دا د چې د سره چې کم یغه شوی دی د مونږ یو پولیټیشن هم په دې یقین نه لري
جی
چې د عوام په ووټ باندې ماته اقتدار راکړې کې دی شي یا چې دې په اقتدار کې راتلې شم یا د الیکشن په ذریعہ باندې د اقتدار کې راځم
جی
دا ټول چې دی وی چې لابینګ کم کیږي اگر لابنگ چې د چا مضبوط وي نو هغه سړی چې دی راځي اوس چې کومه فیصله شوې ده نو راتلونکي دور کې به وزیر اعظم چې د لور به مریم نواز به دی به آئنده چې دی د پارټۍ مشر خو به خو دی به وزیر اعظم نه جوړیږي اوس چې کوم موجوده حالات دي هغه د کم وخت نه ډیسیژن شوی چې کم یو ډان لیگ چې کم ایشو جوړه شوی وه هغې کې د هغې فیصله شوې وه چې یاره دا به چې دی ستا چې دی چې کومه لور ده هغه به چې دی مشرې ته راځي خو ته به چې دی یو طرف ته کېږي د پارټۍ مشري به در سره نور بل سر نه چې کوم حد پورې د کیسونو یغه ده نو تاسو وګورئ چې کله چې دی زمونږ محسوس خلق چې دی یا لابي چې ده هغه چې کله هم چې دی د چا په یغه باندې خلاف یغه شروع شي نو بیا کیسونه بیا واپس راوځي بیا چې دی یو پولیټیشن ته وایي چې په دبانې پلانې کیسونه جوړ کا اگر شکلا د اقتدار نه اخوا کیا بل راولی نو هغه ته چوتی تر اگیر
صحیح نور عالم صاحب
په ملک کې چې دی لیډرشپ پکار دی او لیډرشپ د مونږ ډیر کمې دی ولی چې اغه د قوم او د ملک په ووټ باندې یقین نه لري چې په دې باندې مونږ راتلی شو یا په تقریرو باندې یا په اعلان باندې
نور عالم صاحب ډیر ډیر نور عالم صاحب
سیګنل ورکی
جی 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 ډیر ډیر مننه نور عالم خان صاحب
گرین سیگنل ورکی نو بیا دی راځي
صحیح ډیر ډیر مننه نور عالم خان صاحب آباد شي اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی او تاسو د نواز شریف د واپسای په صورت کې دغه دغه موضوع سیاسي او قانوني اړخونه متوسط وړاندې کول آباد شي او یو وړی د مینه پس راځو
دا مشال ریډیو دا
موضوع کې پاتې کیږو د پاکستان په خوانی وزیر اعظم او د مسلم لیگ نواز چلی قائد نواز شریف درې ځله د ملک وزیر اعظم پاتې شوی دی. د هغه ګوند هیله مند دی چې کله راتلونکي انتخابات وګټي نو نوموړی به پاکستان له روانو اقتصادي ستونزو وباسي. زموږ همکار بوریوال کاکر د نواز شریف سیاسي ژوند ته کتنه کړې ده. راځي چې دا وګورو.
په 1950 کې د پنجاب په لاهور کې زیږیدلی نواز شریف له پنجاب پوهنتون څخه د قانون په برخه کې د ډیګري لترلاسه کولو وروسته لومړی کاروبار او بیا په 1980 کال کې سیاست تمخه کړه. هغه په پاکستان مسلم لیگ کې شامل شو. نواز شریف د جنرال ضیاء الحق د مارشلا پر مهال له 1981 څخه تر 1985 کال پورې د پنجاب د خزانه وزیر وو او له 1985 کال څخه بیا تر 1990 کال پورې د پنجاب صوبې اعلی وزیر پاته شوی وو. نوموړی په هغه وخت کې د اسلامي جمهوری اتحاد برخه وو کوم چې د ملک یو له مهمو ګوندونو ګڼل کېده. نواز شریف د 1990 کال د اکتوبر پر 23 د ترسره شویو عامو انتخاباتو په نتیجه کې په لومړي ځل د پاکستان وزیر اعظم وټاکل شو. د 1993 کال د اپریل پر 13 د هغه وخت ولسمشر غلام اساق خان د نواز شریف حکومت ړنګ کړ او هغه یې له واک لري کړ. خو سپریم کورٹ د هغه کال د مئی پر 16 نیټه د نواز شریف حکومت بیرته بحال کړ. خو ویل کیږي چې نواز شریف د پوز د زیات فشار لکبله د جولای پر 13 له وزیر اعظم استعفا ورکړه. نواز شریف له 1993 کال تر 1999 کال پورې د بینظیر بوټو په مشرۍ حکومت په وړاندې په پارلمان کې د حزب اختلاف مشر پاتې شوی و. خو د 1999 کال د فروری پر 3 تر سره شویو عامو ټاکنو کې بریا ترلاسه کړه او په دویم ځل د ملک وزیر اعظم شو. د هغه وخت د پوز مشر جنرال پرویز مشرف د 1999 کال د اکتوبر پر 12 نیټه کودتا وکړه او د نواز شریف په مشرۍ حکومت یې ړنګ کړ. نواز شریف 14 میاشتې په زندان کې له تیرولو وروسته د 2000 کال د دسمبر پر 10 نیټه سعودي عرب ته جلا وطن کړل شو. نوموړی د 2001 کال د نومبر پر 26 پاکستان ته ستون شو او بیا یې د واک ترلاسه کولو لپاره سیاسي هلې ځلې پیل کړې. خو د هغه ګوند پاکستان مسلم لیگ نون د 2008 کال د فروری پر 13 په ترسره شویو ټاکنو کې له پاکستان پیپلز ګوند څخه ماتې وخوړه او نواز شریف پکې د حزب اختلاف مشر ووسید. کله چې د 2014 کال د مئی پر 11 عام انتخابات ترسره شو نو د نواز شریف په مشرۍ پاکستان مسلم لیگ نون اکثریت ترلاسه کړ.
تاسو مشال ریډیو ته غوږی اوریدونکو، د پاکستان سپریم کورټ 15 کسیز جرګه غیبه په 23 اکتوبر په پودی عدالتونو کې د ملکی وګړو خلاف مقدمه پر رد د درخواستونو اوریدنه کوي. په دې اړه باندې تفصیل زموږ همکار راشد خټک را لېږلې.
د پاکستان سپریم کورټ په 23 اکتوبر د هغه درخواستونو اوریدنه کوي چې په بازی عدالتونو کې په عامو خلکو د مقدمو چلولو خلاف ورکړل شوی دي. د سپریم کورټ د کاز لیست تر مخه د درخواستونو اوریدنه به د ګل په ورځ په 11 بجې شروع کیږي. د دې درخواستونو اخرنۍ اوریدنه د سپریم کورټ په کسیزه بنچ په 3 اگست کړې وه او د ډیرو درخواست ورکوونکو وکیلانو خپل دلایل وړاندې کړي وو. د قانون پوهانو او عدالتي رپورټرانو په وینا دا مقدمه په آخري مرحله کې ده. په اسلام آباد کې آزاد خبریال او د عدالتي رپورټنګ ماهر مطیع الله جان په دې اړه مشال رادیو ته وویل.
اصل سوال یہی ہے کہ کیا جو آرمی ایکٹ اس کے تحت سویلین کو بھی فوجی عدالتوں میں ان کا ٹرائل ہو سکتا ہے؟
اصل سوال دا چې د آرمی ایکٹ لاندې په عام خلکو په فوجی عدالتونو کې مقدمه چلیدای شي کنه. په دې کې اوس نوې خبره دا ده چې دا بینچ کومه فیصله وکړي د هغې خلاف د سپریم کورټ پریکټس اینڈ پروسیجر ایکٹ لاندې اپیل کېدای شي. د اپیل مطلب دا ده چې تر دې لوی بینچ په ورته جوړیږي او ضروری نه ده چې په هغه بینچ کې دا 15 ججان هم شامل وي. اوس به ګورو چې څه کېږي. د ګل په ورځ په دې کیس کې لوی پرمختګ هم کېدای شي.
منډے کو اس حوالے سے بڑی ڈیولپمنٹ ہو سکتی.
پنهم امید عمران خان د نیولو خلاف ته هغه د پلویانو په احتجاج کې پوځي ودنیو او تاسیساتو ته د توان رسیدو نه پس پوځ ویلی و چې په دې تړاو د 202 کسانو خلاف په پوځي عدالتونو کې مقدمه روانې کړې دي خو تر اوسه چا ته سزا نه ده ورکړل شوې. په دې اړه کرنل انم الرحمن ایډوکیټ چې دره کښو کسانو د پیدا کولو لپاره په مختلفو عدالتونو کې کیسونه کوي او په یاد مقدمه کې هم فریق جوړ شوی دی مشال رډیو ته وویل چې د عمران خان په خپل حکومت کې 9 کسانو ته پوځي عدالتونو سزا ورکړې وه. د اوویل چې د او د نورو ملګرو د دې سزاګانو خلاف په هیکونو کې اپیل کڑی دی.
سب سے اہم بات یہ ہے کہ خان صاحب کے دور میں تمام 29 افراد کے خلاف
ٹول اہم خبر درج دے عمران خان کو حکومت کی پدی نہوشت کسانوں کے دچا خلاف ہم ایف آئی آر نو درج شوی. دوی ٹول بغیر دا ایف آئی آر ننی ول شیو او یو عدالت تا ہم نو پیش کرل شوی. خر وقت عمران خان او جنرل باجوا پی وصفو دا عیسائی مشر فیض حمید با کسان پر تکول او جنرل باجوا با ہاو تا سزا ورکول دا پر پوزی عدالتو نا جوڑول. پدی نہوشت کسانوں کے دریو تا دا مرک سزا ورکل شوی او نور تا دا اتو نواخل ترسوار لسکالو پر دکایت سزاگانی ورکل شوی.
مختلف میعاد کی 8 سے 14 سال کی سزائیں دی گئی.
د ځینې تجزیهګرانو او قانونپوهانو خیال چې په دلیه کې اندرونی تقسیم هم په دې مقدمه اغیز شیندلی شي. په دې اړه په اسلام آباد کې قانون پوه ایمل خان وډکټ د مشالو یوه پوښتنه داسې ځواب کړه.
سویلینو ٹرائلز د آرمی عدالتونو په حقله دغه پاکستان کې لمخه قانون موجود دی نو خبره به د کول به د وخت لمخه وي خو چونکی دا یو حقیقت هم دی چې مطلب سیاسي ورکران او خاص کر دا وخت د پی ټی کم کارکنان دي هغه دغه قانون زه متاثر دي او دا خپل ډیره تشویشناک خبره ده چې مجموعی دا وخت د عدالتونو کم یو نظام روان دی او دا غوچ کم یو تقسیم دی ډیر واضح نو دا خپل تشویشناک دی.
د سپریم کورټ د بینچ مشري په جسټس اجاز الحسن کوي. په بینچ کې ردنه علاوه جسټس منیب اختر، جسټس احیا اپریدی، جسټس سعید مظاهر علی نقوی او جسټس عائشہ ملک هم شامل دي. د سپریم کورټ پخوانی چیف جسټس عمر عطا بنیال د دې مقدمې اوریدنه د درخواست ورکوونکو د غوښتنو په وجود د نامعلوم وخت لپاره ځنډولې وه. راشد خټک، مشال ریډیو، اسلام آباد.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږ یې څنګه چې تاسو معلومه ده د پاکستان پخوانی وزیر اعظم رشید له لاهور تا اوس درته خبرونو لنډیز وړاندې کوم. د پاکستان پخوانی وزیر اعظم د مسلم لیگ نون رهبر میا محمد نواز شریف له نږدې څلور کلنۍ جلا وطنۍ وروسته نن د اکتوبر په 21مه پاکستان ته ستنېدونه پس لاهور ته رسېدلی. نواز شریف نن سهار په ځانګړې الوتکه کې له دوبۍ اسلام آباد ته ورسېد او بیا په بل الوتکه کې لاهور ته ولاړ. د پاکستان ټلویزیونونه ښایي چې د مسلم لیگ مشر نواز شریف مینار پاکستان کې جوړې شوې جلسې ته به اوس ورځي. دا مهال په سټیج باندې د غلور مریم نواز ورور شهباز شریف او نور مقدمي مشران ناست دي. د پاکستان د سند او پنجاب صوبو حکومتونو اعلان کړی چې د نومبر لومړۍ نیټې به په باقاعده توګه د ناقانونه کډوالو ایستلو لپاره عملیات پیل کړي. د سند کورونو چارو نگران وزیر حارث نواز پرون په کراچۍ کې خبري غونډې ته وویل چې دوی به له عدالتي کاروایو پرته ناقانونه افغان کډوال نیسي او خپل هیواد ته به یې لیږي. ملګرو ملتونو یو ځل بیا پر پاکستان غږ کړی چې افغان کډوال په زور له ملکه نه وباسي. د ملګرو ملتو د سرمنشي مرستیال ویان فرحان حق بیګا مشال ریډیو ته وویل د پاکستان دا هڅه ستایي چې افغانانو ته پناه ورکړي. دا خود د په وینا هیڅ کډوال باید په زور ونه وستل شي. د اسرائیل وزیر اعظم بنیامین نتنیاهو ژمنه کړې چې په غزه کې تر بریا پورې جګړه به جاری ساتي. بلخوا د فلسطین د روغتیا وزارت ویلي چې د اکتوبر له 10 راهیسې د حماس او اسرائیلو ترمنځ د جګړې له وجې په غزه کې د وژل شوو کسانو شمېره 3,315 ته رسیدلې ده. دا مهال د هند په ممبئی کې د ساؤت افریقا او انګلینډ ترمنځ د کرکټ نړیوال کپ لړۍ سیالي روانه ده. ساؤت افریقی مخکې بیٹنگ وکړو او د وو لوبغاړو په سوځېدو یې 399 منډې هدف ورکړو. انګلینډ دا مهال بیٹنګ کوي او د پاسه څلورو اورونو کې د دوه لوبغاړو په سوځېدو 23 منډې جوړې کړې. اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی او د معمول نشریات تاسو پام راګرځوم او تاسو پام یو نړیوال راپور تر راګرځوم. پر غزه د اسرائیلي ځواکونو بمباری روانه ده او حماس ډلې دوه برمته کسان خوشی کړي دي. اسرائیل وایي چې تر هغه به جګړه روانه وي چې ټول برمته اسرائیلیان یې نوي خوشی کړي. په دې ترڅ کې د اسرائیل د دفاع وزیر د خپل هیواد پارلمان ته د غزه د جګړې په اړه پوځي پلان په ډاګه کړ. په دې اړه نور حال د احمد شبر په راپور کې.
د مصر پلازمینې قاهرې ته د نړۍ یو شمېر مشران نن سهار ورسېدل. په دوی کې د جرمني د بهرنیو چارو وزیره انالینا بیربوک، د بریتانیا د بهرنیو چارو وزیر جیمز کلیورلی او د عربي هیوادو په مشرانو کې د فلسطیني ادارې مشر محمود عباس، د قطر امیر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی او یو شمېر نور شامل دي. مصر غواړي چې د سیمې او نړۍ د لسګونو مشرانو په دې غونډه کې پر دې خبرې وشي چې څرنګه په غزه کې د روانې جګړې مخه نیولی شي. د مصري رسنیو په وینا قاهره دا اندېښنه لري چې دا جګړه په سیمه کې پراخه نشي. د قاهرې په نننۍ غونډه کې د ایټالیا، اسپانیا، یونان او کاناډا د بهرنیو چارو وزیران او د اروپایي شورا یو پلاوی هم برخه اخیستې ده. چین ویلي دی چې د قاهرې غونډې ته د منځني ختیځ لپاره خپل استازی ژی جن استوي. روسیې ویلي دی چې د بهرنیو چارو د وزارت مرستیال میخایل بوګدانوف به په دې غونډه کې د دوی استازیتوب وکړي. دا سرمشیزه په داسې وخت کې جوړیږي چې پر غزې د حواله لارې د اسرائیل برید روان دی. د اسرائیل د پوځ ویان دانیال هګاری نن وویل چې په غزه کې بشري وضعیت تر کنټرول لاندې دی او د غزې له استوګنو وغوښتل چې له شماله د جنوب خواته ولاړ شي. دوی د غزې ترنګ په شمالي برخه کې حماس ډله په نقشه کوي. د غزې د جنوب لور ته نن په بشري مرستو بار یو شمېر لارۍ د مصر د رفح سرحدي دروازې له لورې داخله شوې. دا مرستې د اسرائیل او حماس ترمنځ د جګړې په 15مه ورځ غزې ترانګې ته چې 2.4 میلیونه نفوس لري رسېږي. د یو شمېر کتونکو په باور د قاهرې په غونډه کې د امریکا د متحده ایالاتونو او یو شمېر نورو هیوادو د استازو نه موجودیت شاید د دې سبب شي چې له دې سرمشیزې ډېره توقع نشي.
دا مشال رادیو ده.
اوس مشال ریډیو ته وګورئ. اوریدونکو، ملګری ملتونه وایي هیڅ هیواد هم باید هلته مېشت کډوال په زور له خپلو هیوادونو ستانه نه کړي. ملګری ملتونه وایي دوی پر پاکستانی چارواکو غږ کړی چې افغان کډوال خپلې خوښې ته پرېږدي او په زور یې ونه باسي. دا په داسې حال کې ده چې د پاکستان له خوا اسناد نه لرونکو کډوالو ته ورکړل شوی وخت د اکتوبر په 1 پای ته رسیږي. زموږ همکار احمد شبر په دې اړه تفصیل لري.
ملګری ملتونه له پاکستانه غواړي چې کډوال دې پرېږدي چې په خپله خوښه ولاړ شي او په جبر دې نه شړي. د ملګرو ملتونو د سرمنشي مرستیال بیان فرحان حق ازادي راډیو ته تیر شپه وویل چې د پاکستان د هڅه ستایي چې افغانانو ته پناه ورکړې ده، خو د ټینګار وکړ چې هیڅ کډوال باید په زور ونه ایستل شي.
موږ په دې باور یو چې هیڅ هیواد باید کډوال بیرته خپل خوښې پرته خپل هیواد ته په زور ستانه نه کړي. زموږ د تګلارې له مخې کډوال یوازې هغه وخت کولی شي چې خپل هیواد ته ستانه شي چې خوښه یې وي او داسې احساس کړي چې دوی خوندي دي.
فرحان حق زیاته کړه چې د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالي کمشنرۍ په دې برخه کې خپلې اندېښنې له پاکستاني چارواکو سره شریکې کړې دي. ګڼ افغان کډوال په پاکستان کې په دې نظر دي چې د طالبانو د ګواښونو له امله بیرته خپل هیواد ته نشي ستنېدلی. د دوی په ډله کې یو شمېر پخواني پوځیان، د نړیوالو نظامي بنسټونو همکاران، د بشري حقونو فعالان، خبریالان او نور شامل دي. تر ملګرو ملتو مخکې د امریکا متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزارت له پاکستان غوښتي وو چې له خپلې پرېکړې پښه شي او افغان کډوال دي په زور له خپلې خاورې نه باسي. د بشري حقونو د څار ډلې او د بشري حقونو نړیوالې ادارې هم ویلي دي چې په زور د کډوالو ایستل له نړیوالو بشري حقونو سره په ټکر کې دي. د پاکستان چارواکو د اکتوبر تر یو دیرشمې چې لس ورځې ورته پاتې دي افغان کډوالو ته د ضرب الاجل په توګه وخت ټاکلی چې یا به له پاکستانه وځي یا به یې په زوره باسي. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالي کمشنري اټکل کوي چې شاوخوا 3 میلیونه اول لکه افغان کډوال په پاکستان کې ژوند کوي چې نږدې ولکه یې د 2020 کال د اګست له میاشتې وروسته چې طالبانو کابل نیولی دی پاکستان ته تللي دي.
هم په دې موضوع کې پاتې کیږو. ورزو کراچۍ ته د پاکستان د سند صوبي حکومت وایي د نومبر له لومړۍ نیټې به هلته په ناقانونه توګه میشت ټول کډوال نیسي. د سند د کورونو چارو نگران وزیر حارث نواز پرون په کراچۍ کې خبریالانو ته وویل چې دوی به اسناد نه لرونکي کډوال له عدالتي کاروایۍ پرته خپلو هیوادونو ته ستنوي. همداسې اعلان د پنجاب حکومت هم کړی دی. هغوی وایي چې دوی به هم د نومبر له لومړۍ نیټې د ناقانونه کډوالو پر ضد په باقاعده توګه عملیات پیلوي. په دې اړه تفصیل نیاز علي خان راکوي.
د سن حکومت د عدالتي کاروای نه بغیر د ټول غیر قانونه افغان کډوالو بیرته د لیګلو پریکړه کړې ده. په دې لړ کې د سن د کورونو چارو نگران وزیر بریګیډیر ریټایر حارث نواز د اکتوبر په 3 په کراچۍ پریس کلب کې د یو خبری غونډې په محل ویل د نومبر د لومړۍ نیټې نه به ټول غیر قانونه افغان کډوال د پولیسو او نورو امنیتی دارو لخوا نیول کیږي او د کراچۍ او د سن د نورو سیمو نه به په بسونو کې د چمن د لارې بیرته لیګل کیږي.
فیصلہ کیا ہے کہ 1 نومبر سے ہم پراپر طریقے سے ڈیپورٹیشن کا جو ہے وہ سٹارٹ کر دیں گے.
دیوائی اس حکومت دا پریکلہ کڑی دا چی دا نومبر دا لومبئی نیٹے نبا دا غیر قانونا ملکیانو پر ضد اپریشن پھیلوی. ہاگا کٹوال چی تروسا ندی وتلی دا ہغوی دنیولو لپارا پولیسو ٹولو اڑوندا چارواکو تا لار خوینی شوی دی. غیر قانونا کٹوال با دا سننا دا بلوچستان او بیا دا چمن پلی دا لاری لیگل کی گی
سین دا بلوچستان کے بارڈر پہ جا کے بلوچستان گورنمنٹ کے سپورٹ کریں گے اور پھر وہاں سے اس کے بعد ان کو
نوموړي د خبری غونډې په محل دا وکړې چې د افغان کډوالو ترڅنګ د بنگلاديش، چین، تنزانیا او د نورو هیوادونو وګړي هم استل شوي دي. د سند کورنو چار وزیر دا خبری کانفرنس په داسې حال کې کړې چې د پاکستان حکومت د افغانانو په ګډون د ټولو ناقانونه کډوالو ته د اکتوبر تر دې شمې مهلت ورکړې او ویلي دي چې د نومبر له لومړۍ رېټې به ټول بهرنیان په زور وستل کیږي. په کراچۍ کې روان کال د ستمبر د 9 راهیسې د افغان کډوالو د نیولو لړۍ روانه ده او د افغان کډوالو او د هغوی د وکیلانو په وینا تر اوسه 1200 افغان کډوال نیولې شوې دي چې د کراچۍ په بیلابیلو زندانونو کې بند دي. آیا د سن حکومت بغیر له عدالتي کاروایي افغان کډوال بیرته افغانستان ته لیږل شي؟ قانون پوها وکیلان وایي حکومت کولی شي چې غیر قانون اوسیدونکي بغیر له عدالتي کاروایي بیرته واستوي. په کراچۍ کې قانون پوها وکیل صلاح الدین ګنڈاپور وایي حکومت کولی شي او قانونی اجازت هم لري.
د پاکستان چې کوم ایکسټرډیشن لاز دی غره پاو کې داسې موجود دی چې یو سړی چې دا سره دا ثبوت نه چې دا قانوني تور باندې راغلی دی نو هغه به په هر صورت کې واپس کیږي. هغه په بارډر راشي لاغزي نه واپس کېدای شي او که پولیس یې گرفتار کړي او ٹرائل ته بیا نو ٹرائل به هم چې کوم نه کړی ریپورٹ کړي بل کار باندې کړي نو دا کار کولای شي. لیکن په افغان ریفیوجیز چې کوم مسله ده هغه یو دا هم ده چې هغه سرا ریفیوجیز کارڈونا ہم دی اور یو این او ترغو سپورے سے کم دیکن داغونا لاس نہ دیا خشتا ہے
کراچی کی دا سن ہائی کورٹ یو بل وکیل جلیل خان مروت پیوائی دنی ولی کے دو رست با عدالتنو کی اور دا پولیس و بتانو کی لا افغان کڈوالو سرا ناروا چلن کے دلو پولیس تری پیسے اخلی اور عدالتنو کی دا قضیو زنڈے دو لاملا بیا افغانان دا سو میاشت لپارا پا زندانونو کی بند پاتی وی نموڑے وائی کو حکومت دا عدالتی کاروائی لبغیر کڈوال بیر تخپل حیوات تواستوی ندا پریکڑا دا افغان کڈوالو لپارا خدا
پڈیر خلق بان دیا اخبل کارکردگی شو کہ نو فائرونا کٹ کی فائرونا کٹ کی بے دے ڈیر مشکل پروسیس شو شی غریبانوں پتانے کی بے پا عدالت کی بے پا جیل کی ڈیر ترین نظام دے پا پاکستان جیلوں کے تیو بے عدالتوں تو پیشانو ترازی بے عدالت نہ یو میاس ڈیڑھ مہینے سے کے دیر ڈپورٹ آرڈر ہوشی بری شی بے عالت جیل کی دے فردر دو مہینے تین مہینے تیرے زکہ چاہ حکومتی کم افغان سفارت خانے سر معاملات کلیئر کون تیز ترین سوک ڈپورٹ کی گئی نو آغا باندھم تقریباً چار پانچ مہینے جیل تیر کی اور بیا ڈپورٹ کی گئی
دا پاکستان نگران وزیر اعظم انور الحق کاکڑ صوبائی او وفاقی وزیرانو اور نورو چاروا کو وار پوار ویلی چوازی غیر قانون افغان کڈوال نیول کی گی خوب کراچی کی افغان کڈوال او ددوی وکیلان وائی د کراچی په زندانونو کې تر سلور سو نه زیات قانوني اسناد لرونکي افغانان هم بندي رستول هغه چې د پاکستان حکومت په ملک موجود ټول غیر ملکیانو ته د ستنېدو لپاره د اکتوبر یو دیرشمه مهلت ورکړې د کراچی په ګډون د هیواد لبیا لبیلو خارونو څخه هر ورځ په ګڼ شمیر کې افغان کډوال بیرته افغانستان ته روانيږي کډوال وایي چې پرله پسې نیول کیږي او زورول کیږي او له دې پرته بل چاره نه لري چې بیرته خپل هیواد افغانستان ته لاړ شي نیاز علي مشال ریڈیو کراچی
دا مشال ریڈیو دا تاسو دا مشال ریڈیو خبری گڑے
د خبری گړای په دې برخه کې د خوست ولایت د سپیری د سرحدي ولسوالۍ د اوسیدونکو دا خبره درته وړاندې کوم چې هغه وایي د څښاک د پاکو اوبو کار د کړو روغتیا په برخو کې د اسانتیاو د برابرولو او په یاد ولسوالۍ کې د سړکونو د جوړولو غوښتنه کوي دوی وایي د ژوند لومړنۍ وړتیاو ته هم لاسرسی نه لري او له دې کبله د ژوند په ټولو چارو کې له ستونزو مشکلاتو سره مخامخ دي د سپیری ولسوالۍ اوسیدونکي د 2022 کال د اوسیدونکي د 2022 کال د جون میاشتې په دلدله کې هم له ځاني او مالي اړخه ډېر زیانمن شوي ول نور حال نجیب الله الوخیر راغی
په نړۍ او په ځانګړي ډول افغانستان کې په رواني ناروغیو د اخته کسانو په شان خبریالان هم د ټولنې هغه قشر دی چې رواني فشارونو څخه ځوریږي او په دې برخه کې دوی ته د پاملرنې غوښتنه کوي د همدې رواني ناروغۍ او فشارونو په اړه د خبریالانو د خوندیتوب کمیټې لخوا د خوست د سیمه ییزو ملي او نړیوالو رسنیو د خبریالانو او استازو لپاره یو ورځنی ورکشاپ جوړ شوی و په خوست کې وطن سیمه ییز خبریال عبدالقیوم قیومی مشال رو ته وویل
که ووایو تر ډېره پورې پوس وخت کې ستونزه چې د تر ډېره پورې خبریالانو ته هغه د حالاتو سره د دوی عیارېدل دي د حالاتو سره د دوی تعامل کول دي او همداشان ځینې اقتصادي ستونزې دي په اوس وخت کې چې تر ډېره هر افغان او بیا د خبریالانو یا ژورنالیستانو کشر ورسره مخامخ
په خوست کې د کلي د راډیو مشر نوراجان بهیر وایي په دې هېواد کې رواني ناروغۍ ډېرې دي خو د رواني ناروغۍ د درملنې لپاره اسانتیاوې په نشت حساب دي
دا چې په دې ټولنه کې د روان درملنې لپاره ځانګړي مرکزونه نشته ځانګړي پروګرامونه نشته فکر کوم زموږ د صحت امنیت په بخش کې هم داسې پروګرام نشته چې خلکو ته په دې برخه کې اما په هوایي ورکې خلک په دې وپوهوي چې رواني ناروغۍ څه دي یا له رواني ناروغیو څخه ځان ساتنه څه ډول ده
خوستی خبریالان وایی در رسنه و کارکون که پدی هم روانی فشارون سره مخامخ دی چه ده پی خوزایونو تا تر نورو مخ که رسیدگی کوی یا پر طولنه که داس زورون که سحنی وینی چه ده دوی پرو حوروان تأثیر لری سمیز خبریال محمد الله سروری وایی
دوی پا پی خو که لبیلا بیلو حالتو سره مخ که گی زیادتر خبریالان استونز لری تر سو پوریسی پدی برخه که دی دوی تکار سوی وی او دی دوی آغا مشکلات حل سوی وی دوی لپاره باید په رواني برخه کې بیلابیل ورکشاپونه او سیمینارونه دایر شي
بل لوري ته د رواني ناروغۍ ډاکټران وایي خلک باید رواني فشارونو د مخنیوي لپاره د خپلې کورنۍ او چاپیریال د حالاتو ښه کولو ته پام وکړي د رواني ناروغۍ متخصص ډاکټر عصمت الله واحدي وویل
اساسي عوامل چې دي د ټولنې کورنۍ تاوتریخوالی ده
باید اصلاح کو مشومون سرا دزانه وسرا خشنه رویادو دا باید اصلاح شي کدا اصلاح شي مونږ یو بل سره مینا ویر کو کور کې مشومون سرا بدیا کې او اجتماعي تاګ تاګ لکه مخک وختو کې چودا سيو څه زیات کو دغه حالت مخنی ولګي.
روغتیا پالان وایي په افغانستان کې د تاوتریخوالي بیلابیل ډولونه شته چې د رواني ناروغۍ د رامنځته کېدو لامل کیږي. د دوی په وینا په کورنیو کې وهل ټکول، په کم عمر کې د نجونو جبري ودونه، د یو شخص ګواښل، ښکنځلې کول، په بدو نومونو یادول، له خپلو حقونو یا انتخابه د خلکو محرومول او داسې نور په ټوله کې د رواني ناروغۍ د منځته راتګ له لاملونو څخه دي.
اوریدونکو، نړیوال بینک وایي په پاکستان کې نه یوازې غربت زیات شوی بلکې که حالات همداسې روان و نو ښایي په راتلونکي کال کې لا پسې زیات شي. د مایکرو پاورټي اوچلوک په نوم د نړیوال بینک پر پاڼه په خپاره شوي راپور کې راغلي چې په پاکستان کې په تیر مالي کال کې د ګرانۍ شرحه ډېره زیاته شوې ده چې په وجه یې غربت او بېروزګاري هم زیاته شوې ده. په دې اړه تفصیل د غلام غوث په راپور کې اورو چې د اقتصاد په اړه پکې خبرې شوي.
د نړیوال بینک په ویبپاڼه په خپور شوي دغه راپور کې لیکل شوي چې په پاکستان کې په تیر مالي کال 2022-23 کې د خوراکي شیانو د زیاتو نرخونو او توانایي د وسیلو یعنی بجلی، تیلو او ګیس په نرخونو کې د ډیر زیاتوالي، د مهنت او روزګار لپاره د کمزور مارکیټونو او سیلابونو د زیانونو په وجه په پاکستان کې د غربت کچه زیاته شوې ده. د راپور تر مخه د ګرانۍ شرحه په 2023 کې د 6.15 په حساب نوره هم زیاتیږي او په راپور کې د 2025 لپاره د 10% لا نورې ګرانۍ د کچې پیشنګویي شوې ده. صنعتکاران او اقتصاد پوهان په دې نظر دي چې په پاکستان کې د خوراکي شیانو او توانایي د وسیلو په نرخونو کې د زیاتوالي د اثراتو په اړه د نړیوال بینک دا راپور ښایي چې د روان منتخب حکومت لپاره به دا یو لوی چیلنج وي چې یو خواته د هیواد اقتصاد د نور لویدلو نه بچ وساتي او بلې خواته په غربت او بیروزګارۍ هم قابو عمومي. په دغه اړه د پوښتنې په جواب کې صنعتکار او د صنعت او تجارت د خونې پخواني مشر زاهد الله شینواری مشال ریډیو ته وویل چې د اقتصادي ستونزو حل کولو، ګرانۍ او بیروزګارۍ د مسلې د حل لاره دا ده چې په هیواد کې د صنعت او تجارت په سکتر کې زیاتې پانګونې یا سرمایه‌کاری ته لاره هواره شي. خو زاهد الله شینواری زیاتوي چې په دې لار کې ستونزه دا ده چې په هیواد کې د اقتصاد وده ډیره کمه ده او د سود شرحه ډیره زیاته شوې ده او داسې حالت کې څوک سرمایه کاری ته زړه نه ښه کوي.
نو په 22% کې اکنامیک گروت چې دی بالکل ممکن نه دی او نه په دې کې څوک انویسټمنټ کوي، نه په دې کې څوک انډسټري لګوي او نه څوک دې کې امپورٹ ایکسپورٹ او تجارت کولای شي. دا ډیر ہائی ریٹ آف انٹرسٹ دی. دلته پاکستان کې کوم پروفیٹ مارجن دی هغه 10-15% لسو 15% منځ کې دی. نو څنګه به یو کس 22% یا 23% بینک ته ورکولای شي؟ دې سره سره چې دی گروتھ زمونږ چې دی د جی ڈی پی هغه ډیر زیات لاندې روان دی او هغه 1% او 1.5% کې چې دی په ملک کې چې کومه بیروزګاری ده او غریبي ده د هغې د ختمولو لپاره بالکل کافی نه دی. زموږ موجوده چې کوم خلک یونیورسټۍ او کالجونو نه فارغېږي هغې ته روزګار ورکولو لپاره موږ ته مینیمم 10% اتونه وخله 10% پورې اکنامیک گروتھ پکار دی.
د پاکستان تر ټولو لوی تجارتي ښار کراچۍ کې په اقتصادي چارو نظر لرونکي خبریال وکیل الرحمن وایي د نړیوال بینک په راپور کې چې د پاکستان د ګرانۍ او بیروزګارۍ د نور زیاتېدلو ذکر شوی نو د دې لوی وجوهات دا دي چې په نړۍ کې د کورونا د وبا وروسته په پاکستان کې د اقتصاد رغونې ته سمه پاملرنه نه وشوي.
د کورونا وایرس چې کوم وبا راغلی و د هغې نه پس اوسه پورې په ملک کې مسلسل چې دینو یو خو سیاسي حالات چې دینو عدم استحکام، بیا چې دینو غیر یقیني صورتحال چې پاغې په وجه باندې معیشت بالکل نظر انداز شوی دا هم د هغې نتیجه ده چې نن چې دینو په ملک کې هر یو شیز ګران دی، نور تر نوره ګرانیږي او دا ګرانی دې حده پورې رسیدلې ده چې تیل که دیر سلوی روپے ارزانے دو ام چدنو ساسر
واغې نه پریوزي.
په پیښور کې د خبریال او شینونکي لحاظ علي نمی د نړیوال بینک د دې راپور په اړه پوښتنه وکړه، نو هغه په جواب کې وویل چې دا راپور د روان حکومت لپاره لوی اقتصادي چیلنجونه په ګوته کوي چې قابو موندل به پرې اسان کار نه وي.
په ګرانۍ اشاره کې چې کومه د ستمبر د میاشتې وه هغه 31.4% ده، یعنې دا د پاکستان د تاریخ په بلندترینو ګرانۍ کې ده. دغه رنګ د پاکستان چې کوم د برآمدات هغه ایله تر اوسه پورې د تیر کال کومنګ وګورو نو 27 ارب ډالر ته ایله رسیدلی دي. دې نه علاوه بیروزګاری شر هم سیوا شوې ده. نو د ورلد بینک دا رپورټ د راتلونکو حکومتونو لپاره جو موجوده حکومت لپاره یو الارمنګ پوزیشن ښیي.
د میکرو پاورټي اوټلوک په نوم د نړیوال بینک په ویبپاڼه خپور شوی دا راپور د پاکستان په شمول د 1 سل 1 سلویښت ترقی پذیر ملکونو په اړه د نړیوال بینک او نړیوالې مالیاتي ادارې IMF د کلنۍ غونډې لپاره تیار کړی شوی و، او دا رقم راپور په کال کې 2 واری د هغه ترقی پذیر هیوادونو په اړه تیاریږي کوم چې د یادو نړیوالو ادارو نه مالی مرستې او پورونه ترلاسه کوي. او په دې راپور کې د 2023 نه تر 2015 پورې د دغه هیوادونو د اقتصادي وضع، غربت او بیروزګاری د کچې په اړه تفصیلي معلومات هم ورکړی شوی دي.
اوریدونکو، د خیبر پختونخوا د ټانګ ضلع پولیسو مشال ریډیو ته ویلي دي چې د وسلوالو په برید کې د ګومل تانې د پولیسو یو مشر ژوبل شوی دی. د ټانګ ضلع د پولیسو مشر افتخار علي شاه وویل چې پرون د اکتوبر پر 6مه د شپې مهال نامعلومو وسلوالو په ګومل تانې برید وکړ چې د دواړو خواو ترمنځ په ډزو کې ایس ایچ او اصغر وزیر ژوبل شو. په دې اړه نور تفصیل اشتیاق مسید راکړي.
د خیبر پښتونخوا ټانګ ضلع پولیسو مشال ریډیو ته ویلي دي چې د جیمې په 13 ورځ مقصدان مال ګومل توڼې بنې د وسلاولې برید کښې تاڼې دور ژوبل شوی دی. او پاکستاني پوځ په لکې مروت ضلع کښې د 4 وسلاولې د وژلې دوا کړې دو. د ټانګ ضلع پولیسو مشر افتخار علي شاه په ګومل توڼې بنې د وسلاولې برید حال مشال ریډیو ته په دا رنګ بیانوي. په بل لوري د پاکستانی پوځ عامه اړیکو دفتر ISPR له طرفه د اکتوبر په 6مه جاری شوي بیان کښې ویلي شوي دي چې د لکې مروت سیمې وانډا سیمو کښې پوځي سرتیرو په خوفیه اطلاع عملیات کښې د وسلاولو سره د ډزونو بدلون په نتیجه کښې 4 وسلاول وژلي او یو یې گرفتار کړی دی. په بیان کښې دا هم ویلي شوي دي چې وژل شوي وسلاول په ترهګري پیشو کښې ککړ وي، او پوځي سرتیرو د وژل شوي کسانو نه په ګڼ شمېر کښې وسله هم په خپله قبضه کښې اخیستې دو. د تحریک طالبان پاکستان ترجمان محمد خراسانی مشال ریډیو ته پر ولاژلي یوه بیان کښې ویلي دي چې د پاکستانی پوځ لکې مروت سیمې وانډا سیمو عملیات کښې د دوی ملګرو ته څه نقصان نه دی رسېدلی، او پاکستانی پوځ په دا عملیات کښې د کلي 4 بې پلوه کسان وژلي دي. اشتیاق مسید، مشال ریډیو، ډیرا اسماعیل خان.
د مشال ریډیو د اتوار د ورځې اونیزی خپرونه
پام کوه
په 10:30 بجو
نوی نړۍ
په پوکم 1 بجا
پښتونخوا کلی په کلی
په 1 بجا
تاندې هیلې
په 2:30 بجو
روغتیا او درملنه
په 3 بجو
د مشال مرکه
په 4:30 بجو
هارون بچا هنری ګړی
په 5 بجو
مشال ریډیو ته غوږ اوریدونکو، د پیښور های کورټ یوې 2 کسیزې جرګهګۍ له صوبایي حکومت ځواب غوښتی چې ولې د کورنۍ تشدد د 2023 میلادي کال د قانون له مخه په خیبر پښتونخوا کې د ضلعو په کچه د کورنۍ تشدد د مخنیوي او د ښځو د تحفظ په اړه کمیټه یې لیدې جوړې کړي. د دې قضیې بل اورېدنه به د اکتوبر په 1 کېږي. دا چې دا کمیټه ولې نه دي جوړې شوې، د دې پوښتنې د ځواب لپاره دا راپور واورئ د یو وړې دمې نه پس. د پیښور هایکورت دو کسیزه جرګهګۍ د کورنی تشدد د 2021 میلادي کال د قانون له مخه په ضلعي کچا د ښځو د تحفظ د کمیټو نه جوړولو په مقدمه کې د سماجي بهبود د صوبایي محکمې سیکرټري ته نوټس جاری کړی. د اکتوبر په 19 په چیف جسټس محمد ابراهیم خان او جسټس اشتیاق ابراهیم باندې مشتمل یو بینچ د خیبر پښتونخوا د ټولنیزې خیر ښېګړې او د ښځو د پرمختګ د ادارې سیکرټري ته امر کړی چې د اکتوبر په 1 نیټه حاضر شي او د خیبر پښتونخوا د ښځو په وړاندې د کورنۍ تاوتریخوالي مخنیوي او تحفظ په اړه د 2021 میلادي کال د قانون عملي کولو په اړه عدالت ته ځواب ورکړي. په پېښور هایکورټ کې په دې اړه دا درخواست یوې وکیلې او د بشري حقوقو کارکونکي مهوش محب کاکا خیلی دایر کړی و. د اکتوبر په 16 مشال ریډیو سره په خبرو کې نوموړي وویل چې د دغه قانون بنیادي مقصد د دې کمیټو جوړول و، نو بغیر د دې کمیټو دا قانون بې ګټې دی.
ایکټ چې کوم دی نو دا یو بیکار ایکټ شو، د دې هیڅ وجود نشته. د چې مونږ وایو چې دا بچاله سره تحفظ ورکي، بل دې نه څوک استفاده وچته کی چې څوک پر دې کې ډیسټریکټ پروټیکشن کمیټیز نه وي. پر بیا موږ به خو پر های کورټ کې رټو کو چې دا د دې ایکټ وخت دی او شو او اوس هم زمونږه خزه چې کمی دی هغه باندې غریلو تشدد کیږي او دوی د ایس لاره نشته، نو دا کم از کم دا ډیسټریکټ پروټیکشن کمیټیز دی ورته جوړ کړی.
د خزو د وضعیت پاړه د صوبایي کمیشن په پاړه د کمیټو پاړه په دغه قانون کې ویل شوی و چې د خزو د وضعیت لپاره صوبایي کمیشن به د حکومت په مرسته د ضلع په کچا دا کمیټه جوړوي چې 9 غړي به وي او د خزو د صوبایي کمیشن ضلع مشربا د دې کمیټه مشري کوي. دوه بعد د تحصیل کونسل هغه غړي وي چې یاد کمیشن غوره کړی وي. په کمیټه کې بعد د سماجي بهبود د منصوبه بندۍ او د خزاني د محکمې ضلع مشران هم غړي وي او څلور بعد د مدني ټولنې هغه غړي وي چې د خزو د حقونو په اړه په ټولنه کې کار کړی وي. د قانون له مخه د دې کمیټه د مشر او غړي حتمی انتخاب به د خرو د صوبایي کمیشن لخوا کیږي او دا به یقیني کوي چې په کمیټو کې اکثریت غړي ښځې وي. خو د خرو د وضعیت په اړه د صوبایي کمیشن پخوانی مشر ډاکټر رفعت سردار وایي چې د مشرۍ په توګه د نوموړي کاري موده د 2022 میلادي کال په مئی میاشت کې ختمه شوې ده او دا مهال د دغه کمیشن نوی مشر نه ده ټاکل شوی. د نوموړي نه مو پوښتل چې ولې په خپل کاري موده کې دا ضلع کمیټه جوړې نه کړې، نو هغه وایي
کمیټیز کنه دی دا پر لا دا زمونږ لا دا وی چې دلته به دغه ډیسټریکټ کمیټیز ویل بی انڈر دا بلدیاتی دا سرفی لا بلدیاتی کے اس ڈسٹرکٹ کاؤنسلز ختم دی اس چیزیں تحصیل کاؤنسلز دی ندی دا بار دیر اس ڈسکرپنسی چی تحصیل کاؤنسلرز دی ناغا ڈسٹرکٹ کمیٹیز کا ممبرز نشی جوڑے دے نو دیر فور دا لا یو نو آور لا دا کے پی سی ایس ڈبلیو لا ویل ہیو ٹو گیٹ چینج سو دیٹ وی آر ایبل ٹو ہیو دا ڈسٹرکٹ کمیٹیز
فتیر اسو کلونو کی پا خیبر پختونخوا کی دا کورنی تاوتریخوالی پیخی ڈیری شوی دی. دا پائیدار پرمختگ سازمان ایس ایس ڈی او راپور وایي چې په 2020 میلادي کال کې په خیبر پښتونخوا کې د کورنۍ تاوتریخوالي 1422 او د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي 9410 قضیې راپور شوي. پېښور هایکورټ د خیبر پښتونخوا د سوشل ویلفیر محکمې نه د اکتوبر تر 1 جواب غوښتی دی چې ولې تر دا مهال په ضلع کچا د ښځو د تحفظ دا کمیټه نه دي جوړې شوي. د اکتوبر په 16 مو د سوشل ویلفیر د ادارې د صوبایي مشر نور محمد محسود نو پوښتل چې عدالت ته به څه جواب ورکوي. نو نوموړي وویل
دې کې بیسیکلی مسله د هغه راغلې وه د پریویس ګورنمنټ چې کوم وزو مونږه نو هغې ته کیبینټ ته دا کمیټیز دې فارورډ کړی وی که نه نوټیفیکیشن هغې کې ډیلی شوې. نو اوس کرنټ سیټ اپ چې دی دا ستیل هغه نگران سیټ اپ دی که نه کیئرټیکر مے بی دا هغې پورې ونښته چې تر څو پورې پراپر سیټ اپ راغلی نه کیبینټ. کورټ آرډر به لازمي که اوس های کورټ کوم ډیسیژن وکړي که نه نو هغه به مونږ پروینشل ګورنمنټ ته لازمي فارورډ کوو که نه چې دا د کورټ ډیسیژن دی. نو بیا هغې کې به فردر چې کوم اوس کیئرټیکر سیټ اپ دی نو هغې ته به مونږ دا کوچ اوس دی کې تاسو یا ګایډنس را کې یا دا کمیټیز نوټیفای
د پاکستان د بشری حقوقو د کمیشن د کورنی تشدد په اړه په 2020 میلادي کال کې جاری شوی راپور کې ویل شوی چې د یوې اندازې له مخې په پاکستان کې شاوخوا 80-90% ښځې له کورنۍ تاوتریخوالي سره مخامخ دي. نږدې په هرو دریو کې یوه واده شوې پاکستانی میرمن د خپلو میړونو لخوا له جسمانی زورونی او تاوتریخوالی سره مخ ده، خو یوازې 22% ښځې په رسمي توګه د دغه تشدد راپور پولیس ته کوي.
خپل سمارټ فون او ټیبلیټ ته د مشال رادیو اپلیکیشن ورخه تکړه او د مشال رادیو ټولو مطالبو ته هر ځای لاسرسي ولري. طریقه ډیره اسانه ده. MASHAALRADIO دا ولیکئ په ګوګل پلی او یا اپ سٹور کې او د مشال رادیو اپلیکیشن در سره ښکته کړئ. د دې ترڅنګ کله چې په خپل سمارټ فون او ټیبلیټ کې خبرتیا ترلاسه کړئ نو د مشال رادیو اپلیکیشن ورسره تازه کوئ. له دې سره به د مشال رادیو مطالبو ته ستاسو لاسرسی لا زیات اسانه شي.